द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د نهې ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې ومه نیټه ده پاکستان کې وخت شوی دی د ماښام شپږ په افغانستان کې دی د ماښام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې دي د ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو په دې خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه اصلاحات د اجندې نه بهر ساتلي د قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې یو پارلماني غړی حاجی شاجی ګل وایي
مون لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر خټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو
د افغانستان پایتخت کابل کې څو شېبې وړاندې بمی حمله شوې خبري ادارې په پیښه کې یو شمېر کسانو ته د مرګ جوبلې د اوړېدو خبرونه ورکوي
او تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګېدلی وه
سرټکې تاسو واورېدل دا او د دې نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو موږ سره اوسئ
د پاکستان مرکزی پارلمان نه د قبایلی سیمو او د مخالفو ډلو غړو له غونډې نه د بایکاټ کولو پر وخت ویلي دي د مرکزی کابینې د اجنډا نه د فاټا د اصلاحاتو د قانون منظوري نقطې او خپل خای مرکزی حکومت نه غواړي قبایلی ولستي د خوشاله ژوند تیر کړي د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپا وایي نواز شریف د زینو قوتونو په سازش د قبایلی سیمو نه د اف سی آر ختمولو د خبرونه پښه شوې ده د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وای قبایلی سیمو ته د مایوسی او دښمنۍ پیغام ورکړل شوی د وکیلانو مشر اقبال مومن وای د مولا فضل الرحمن او محمود خان چکزی په سازشونو قبایل د آئینی او قانوني حقوقو څخه محروم ساتل کیږي
پاکستان وای په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کیدی شي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وای دغه فیصله د نهې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې وه د نه مخکې افغان کډوالو د پاره د واپسۍ نیټه د مارچ تر اخیری پورې وه خو د نننۍ فیصلې په رڼا کې پاکستان کې میشته 1.5 میلیونه رجسټرډ افغانان تر روان کال دسمبر پورې واپس افغانستان ته تللی شي خو پاکستان وسه پورې دا نه دی ویلي چې کم لس لکه غیر رجسټرډ افغانان په ملک اوسیږي د دسمبر نیټه ختمېدو نه پس به د هغوی د پاره څه منصوبه مریم اورنګزیب وای کابینې د افغانانو تګ راتګ لپاره د ویزې پالیسۍ په لازمی ګرځولو هم فیصله اغسته
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ دیوي ته غوږی اس لکه څنګه چې مو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل نن په کابل کې د سترې محکمې ودانی مخې ته یو ځانوژونکي حمله شوې ده د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او شاوخوا څلوېښت نور ژوبل شوي دي زمون همکار نصیر احمد کاکر دا مهال موږ سره په سټوډیو کې دی کاکر صاحب په دې اړه وروستي جزئیات څه دي
ډیره مننه جواد صاحب چارواکي وای د برید نن مازیګر د سترې محکمې د هغه دروازې و مخې ته وسو چې د محکمې مامورین یې کاروي عیني شاهدان وای چاودنه دومره کوي و چې ازانګې د کابل په لری پرتو برخه کې هم واوریدل سو د کورونا یو چارو د وزارت ویاند نجیب الله دانش مطبوعاتو ته ویلي ځان مرګې برید کوونکی پیاده و او په هغه مهال یې ځان وچاودوي کله چې مامورین دروازې له کار څخه د رخصتۍ وروسته خپل کورونو ته روان وو او په بس کې سپرېدل تر دې وړاندې هم په ستره محکمه باندې ځان مرګې بریدونه سوي دي دغه سیمه کې د امریکا سفارت او نورې مهمې ودانۍ موجودې دي هلته د روغتیا د چارو د وزارت ویاند وحید مجروح مطبوعاتو ته ویلي حمله کې یو شمېر نور کسان ژوبل هم دي چې د علاج لپاره د وزیر اکبر خان روغتون ته لېږل سوي دي د ده په وینا مړو او ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي تر دې اوس مهاله چا د برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې خو وړاندې د ورته بریدونو پړه وسلوال طالبانو منلې
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده
په لاهور های کورټ کې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید په کور کې د نظربندۍ فیصله چیلنج شوی، خو های کورټ دغه پیټیشن خارج کړی دی. د حافظ سعید په دفاع کې کونسل ویلي هغه د امریکا د دباو په وجه کور کې نظربند کړی شوی او دې سره به د کشمیر د ازادۍ تحریک ته زیان رسي، خو لاهور های کورټ د ځینې تکنیکي وجوهاتو په بنیاد دغه پیټیشن خارج کړی دی. پیر ولایت شاه په لن تفصیل راکوي.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه لاهور های کورټ او مقامی وکیل لخوا های کورټ یا ستر عدالت کې د حافظ سعید د گرفتاری په ضد او د خوشی کولو درخواست دایر کړی شوی و، او په دې کې د های کورټ د دفتر لخوا د درخواست سره حافظ سعید د نظربندۍ احکامات دستاویزی نقل د نشوالي په حق له راپورته شوی اعتراض ختمولو هم خواش شوی و، خو اعلی عدالت دغه اعتراضات برقرار ساتلی دی او د حافظ سعید د خوشی کولو په حق له درخواست اوریدلو نه انکار کړی دی. په دې درخواست کې دا دریځ هم خپل کړی شوی دی چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري، او دا چې حکومت د نړیوال فشار د لاندې حافظ سعید گرفتاره کړی دی او په داسې کولو ریاست د حافظ سعید د بنیادی بشري حقونو خلاف ورزي کړې ده. په وروستو کې حکومت د جماعت الدعوا او دې سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونو تړلو هم دعوه کړې وه، خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دغه حکومتي دعوو باوجود د حافظ سعید تنظیم د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره یو ځلې بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د کچې په زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې. د یونیسف ادارې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د 2018 میلادي کال په کلنی رپورټ کې د ماشومانو په مرګ ژوبلې کې د 24% په زیاتوالي خواشینی ښودلې، او د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه یې په ټینګه غوښتنه کړې چې د ټولو ملکي افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ له طرفه د خپل روسي هم منصب ولادیمیر پوتین دفاع د انساني حقونو ډلې، امریکني سیاستدانان او ډېر پخوانی جرنیلان او سفیران فکرمند کړي دي. په انساني حقونو نظر ساتونکي د امریکني پروګرام مشره ماریا مکفارلند د ګول پورز وایس اف امریکا ته ویلي هغه د روس په حق له د ټرمپ بیان پریشانه کړي ده. د اتوار په ورځ فاکس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې صدر ټرمپ د کوربا د یو سوال په جواب کې چې روسي صدر یو قاتل دی ویلي وو مونږ هم ډېر قاتلان لرو، ستاسو په نظر کې سه امریکا بې ګناه وطن دی؟ صدر ټرمپ د خپل الیکشن مهم په موقع هم د پوتین په حق له هیڅ قسمه منفي وینا نه ډډه کړې وه.
تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د اوو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګېدلی وه. د عدلیې وزارت لخوا په چمتو شوې دفاعیه کې دغه بندیز ته د ولسمشر حقوقي واک ویل شوی، او د قاضي لخوا د دغه بندیز د ځنډولو امر یې یوه تېروتنه ګڼلې. د امریکا د بهرنیو چارو دوه پخوانیو وزیرانو جان کیری او میډلن البرایت ویلي د ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز په ناسمه توګه تشریح او په ناسمه توګه عملي شو. دوی ویلي وو چې دغه بندیز نه یوازې دا چې ملي امنیت ته ګټه نه رسوي بلکې زیان هم رسوي.
او د ګول پورز د فلوریدا مکټیل ایئر فورس فوزی مرکز کې وینا په موقع د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شمنه کړې داعش ته به ماتې ورکوي. صدر ټرمپ داعش ته د مرګ او تباهي خوراونکي ډله ویلي. صدر داعش والو ته تندروه اسلامي ترهګر هم ویلي. هم په دغه ورځ د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټیرس ویلي وو داعش په افغانستان، عراق، لیبیا او شام کې په تیښته دی، او د خلکو برتی کولو لپاره فنډونه هم کم شوي دي.
ترنوردونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ دیوې څخه اورئ. د بخښنې نړیوالې ادارې وایي د سوریې حکومت د جنگي جرمونو په لړ کې په زرګونو بندیان وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. د یادې ادارې لخوا په یو نوي خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د 2011 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د 5000 او 10000 ترمنځ بندیان وژل شوي. راپور زیاتوي اکثره دغه بندیان ملکي وګړي وو چې د بشار الاسد د حکومت مخالفت یې کاوه. دغه راپور د اتیا عیني شاهدانو سره د مرکو په ترڅ کې چمتو شوی دی.
او د امریکا په فلوریدا کې جماعت ته هور ورته کوونکي تن ته د 150 کالو سزا اورول شوی. دا هغه جماعت وو چې د اورلینډو نایټ کلب باندې حمله کوونکي به ورته تلو. جوسف شریبر ته د قید سره سره د 100,000 ډالرو جرمانه هم شوی. هغه عدالت ته منلی چې تیر کال په 11 سپتمبر د فورټ پایرس اسلامي مرکز ته اور ورته کړی وو.
د اسرایلو پارلمان د یهودانو د کورونو جوړولو یو نوی قانون په پارلمان کې تصویب کړ چې له شک پرته به محکمه کې چیلنج شي او نړیوال غبرګون به هم له ځانه سره ولري. د اسرایلو پارلمان دغه نوی قانون شپېته د 250 مقابل کې پاس کړ. د دغه قانون له مخې به د غزې په تراړه کې د فلسطینیانو په یوې شخصي مځکه باندې 4000 یهودانو ته کورونه جوړ شي. په دغه مسله باندې د اسرایلو پارلمان کې قهرجن بحثونه وشول او مخالف وکیلانو ویل چې اسرایل به په دې کار سره په هیګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو اوریدل او اوس هم راځو د دې یو ساعته خبرونې لومړی مطلب ته. دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه نیخ پنی غاوري. د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه اصلاحات د اجندې نه بهر ساتلی. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې. په سیمه کې د ډیوی خبریال ارشد حسین له یو شمیر چارواکو او سیاستوالو سره غږیدلی او دا راپور پرې چمتو کړی.
د حکومت د دغه تازه پریکړې په سر د هیواد د قامی اسمبلی د غونډې څخه د فاټا منتخب استازو او د مخالف سیاسي ګوندونو غړو واک اوټ کړي او د پارلمان نه بهرې میډیا ته خبرو کې ویلي چې د اصلاحاتو معرفي کولو په معاملې کې حکومت د یو سازش لاندې د لملیټ نه کار اخلي. د اف آر کوټ څخه منتخب د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي قیصر جمال د دغه حکومتي پریکړې په شا ماشي عوامل ګڼي او تور لګوي چې حکومتونو تل د فاټا په سر پیسې خوړلې دي او اوس د سټیټس کو طاقتونه نه غواړي چې فاټا د تورو تیرونه روزي.
فاټا ریفارم سي نه کیږي ما په خیال غټه وجه دا چې دی کی حکومت به پیسې ورکړي. کومه خبره چې کیږي 3% ان اف سي 100 ارب روپی دي ما په خیال ایمو بدقسمتي ده د قبایلو چې ټول عمر دې نمونه باندې دا حکومتونه چلیدلی دغه خلکو پیسې خوړلی. اوس یو وخت راغلی چې موږ خپل پیسې خپل حقوقونه غواړو او هغه د ملک خلک ورکولو نه دي تیار. خو ځین چې د شیدو ډیر وخت نشي وسارول.
پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانی زنانه غړي بشرا ګوهر وای د کابینې د غونډې څخه د فاټا د اصلاحاتي رپورت د نافذ کولو معاملې وستل خای چې مرکزی حکومت په دې اړه سیاسي عزم نه لري.
د پرایم منیسټر شنن سکریټي نو دا خو بالکل د فاټا په خلکو په شا کې دغه وهلي دي او دا کلیرلی وي چې د پنجاب سنټریک حکومت کله به نه غواړي چې د پښتونخوا کې او فاټا کې خوشحالي راشي او عوامي نېشنل پارټي به کلکه ولاړې خپل د پښتنو وروڼو سره خویندو سره او چې هغه احتجاج کوي نو هم به ورسره ولاړي. پرون هم ورسره موږ ولاړو نن به هم ولاړو سبا به هم ولاړو.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په زرګونو قبایلي وګړي سیاسي فعالین او د پارلمان غړي راټول شوي وو او د حقوق قبایل کنونشن په محاله غوښتنه کوله چې قبایلي سیمو کې د سمدستي اصلاحات معرفي کړي شي. د حکومت په اتحاد کې شامل دوه سیاسي ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډله فاټا کې د پراخه سیاسي او آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي او د فاټا د راتلونکي پریکړه د غزې د اولس د خواهشاتو سره تړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو نیخ په نیغه د ډیوا ریډیو خبرونو ته غوږی او کولای شئ چې کا سمارټ فون تاسو لرئ نو په سمارټ فون باندې یو اپلیکیشن دی ټیون ان، هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې ډیوا سرچ کړئ او د هغې د لارې نیخ په نیغه تاسو د ډیوا ریډیو خبرونې واورئ. دغه خبرونه هم تاسو اوریدای شئ په ټیون ان باندې. تاسو اوس تفصیلي رپورټ واورېدو د ارشد حسین نه. فاټا کې د اصلاحاتو چې کم وړاندیزونه وو هغه د کابینې د غونډې نه په اخیری وخت کې لری کړی شوی دی چې په هغې باندې بحث وکړی شي. د دې د لاسه نه یوازې قبایل ډیر زیات پریشانه شوي دي بلکې د قبایلو د حقونو دپاره کارکوونکي وایي چې دې سره د مایوسۍ او د دشمنۍ یو پیغام قبایلو ته رسیدلی دی. اخونزاده چټان وایي د پنجاب مشران د پنجابی مشران هغوی نه غواړي چې په فاټا کې اصلاحات راشي او خندان جوړی د دغه اصلاحاتو دپاره. دغه شانتی خبریال سلیم صافی وای چې وفاقی حکومت دې ته تیار نه دی چې این ایف سی ایوارډ کې فاټا ته د هغې برخه ورکړي. په دې موضوع تفصیل راکړي ارشد مومند.
د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتو پلویان او د فاټا پارلیمان غړو د وفاقي کابینې غونډې د ایجنډې نه د فاټا اصلاحاتو معامله وستلو باندې سخت عکس العمل ښودلې دی. د فاټا سره تعلق لرونکي اسمبلی غړو تور لګولې چې د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی په فشار د ایجنډې نه اصلاحات وستل شوي دي. د نوړاندې ټاکل شوی و چې کابینې اجلاس کې به اصلاحات د منظورۍ لپاره مخې ته راوړل کیږي. د کورمه جنسی نه پارلیمان غړی ساجد حسین توري وای دغه فیصلې قبایلو ته خپګان رسولې او په راتلونکي کې د خرابې نتیجې راوړلې شي. تیر ورس هم په اسلام آباد کې د اصلاحاتو او پټه خیبر پختونخوا کې زر شاملولو د پاره په زرګونو قبایل راټول شوي وو چې پکې وکیلان، خبریالان، زده کوونکي او پارلیمان غړي شامل وو. د باجوړی جنسینا په خوانه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان وای د پنجاب لیډرشپ نه غواړي چې پټه کې اصلاحات وشي او خیبر پختونخوا کې دې شامل شي.
منګ پښتانه په خپل منځ کې په جګړه چولې او مولانا فضل الرحمن چې هم پښتون دی، محمود خان چې هم پښتون دی، د مراتب ته په هم پښتون دی، د سیاسي خلک هم پښتون دی. سره به په موږ باندې دغه احسان راړي چې موږ خو تاسو له کمیټې جوړه کړې وه او سفارشات هم راوړي او موږ کوله، خو چونکې تاسو پښتانه په خپل منځ کې نه جوړېدی نو زه خو په دې کې د ټولو نه غټ رکاوټ چې کوم دی نو مسلم لیګ نون حکومت او نواز شریف صاحب
وتلی. خبریال سلیم صافی وای وفاقی حکومت په این ایف سی ایوارډ کې پاټا ته پیسو ورکولو د پاره نه دی تیار.
ما ته په خپل سرتاج عزیز سے ویلیو چې اسادار صرف 1% تیار دی، خو اکمیټه ته تیار شه پریکټیکلی هغه 1% هم نه دی تیار. میا نواز شریف طالب سیپه کې حق نظر کوي. میا نواز شریف دا الیکشن ایئر دی هغه دا نه غواړي چې د پنجاب نه پیسې راشي او په قبایلو کې دی ولګي.
اخونزاده چټان په وینا د پټا سیاسي اتحاد غړي به د پارلیمان او یا اسلام آباد پر سلب مخې ته د احتجاج کولو پلان لري او تر هغې به جاری وي تر څو چې اصلاحات نوي عملي کړي شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
ترنو اردن کو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوګیاست. تاسو کولای سي د خبرونه زمونږ په ویب پاڼه باندې د دې خبرونو مهم ټکي پیدا کړئ، مهم راپورونه او همدارنګه په ټولنیزو شبکې فیسبوک باندې د موږ د فیسبوک پته ده ډیو رادیو. لکه څنګه چې وړاندې په دوه راپورونو کې مو واورېدل، د پاکستان مرکزي کابینې نن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه اصلاحات د اجنډا نه بهر ساتلي او په دې اړه د قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې او یو شمېر سیاستوالو په دې اړه خپل توند غبرګونونه څرګند کړي دي. له اسلام آباد پرې رابعه پیر هم راپور لري.
د وفاقی کابینې په خونډه کې د قوي امکان باوجود د فاټا د اصلاحاتو بل د منصوري لپاره په نوړاندې کولو د مخالفو ګوندونو له اړخه سخت ردې عمل سرګند سوی دی. مخالفو ګوندونو د قومي اسمبلی د غونډې څخه بایکاټ کړي او د قبایلي خلک د حقونو څخه محروم ساتلو یو لوی سازش ګرځولې دي. خو حکومتي وزیران وایي چې د فاټا د اصلاحاتو دغه بل به د ټولو ډلو د اعتراضونو لری کولو پس د منظوري لپاره اندیکړل سیم. د فاټا د اصلاحاتو ترمیمي بل نن د وزیر اعظم په مشرۍ کې کېدونکې د کابینې د غونډې په ایجنډا کې د وړاندې کولو قوي امکان موجود و، خو دغه بل کابینې ته وړاندې نسو. په لوجه په قومي اسمبلی کې مخالفو سیاسي ډلو او د حکومت په اتحاد کې شامل د فاټا غړو د اجلاس د کاروایي څخه بایکاټ وکړي او دغه پریکړه وغندم. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو د پارلیمان مخې ته وویل
ډېر افسوس خبره ده، اوس
بعض شاید قوتونه داسې دي چې هغوی نه غواړي چې دا فاټا ریفارم جوړ شي او نن د کیبینټ ایجنډې کې دا رومبنی هغه نه لري که نو دې نه دا ښکاري چې نواز شریف مخکې په دې حق کې خو هغه هم د دې نه رسو کیږي او دې کې مونږ ته سازش کاری
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلیماني غړي حاجي شاجي ګل وویل
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر غټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو او د دې نه به لکه زه سوچ کوم چې د خلک چې د کم خلک د دغ ریفام مخالفت کوي یا په دې ریفام باندې پوینټ سکورنګ کول غواړي
د مرکزي حکومت په اتحاد کې شامل دوې ډلې پښتونخوا ملي عوامي ډله او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډله د فاټا په اصلاحاتو او د دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې پر ګډون اعتراضونه لري او دریز وړاندې کوي چې فاټا کې دننه د څه قسمه آئینی او سیاسي بدلون لپاره د هغه ځای د ولس رایې اخیستل ضروري ده خو د مخالفینو وینا ده چې دغه ډلې په خیبر پښتونخوا کې څه سیاسي مؤثر ووټ نه لري او نه د دوی د دغه سیمو سره څه تعلق شته پرون د دغه ډلو د اعتراضونو په جواب کې په د فاټا د غړو لخوا د حقوقي قبایل په نوم یوه غونډه هم سوې وه چې پکې د سیمې سره تعلق لرونکو پارلیماني غړو عالمانو وکیلانو او طالب علمانو د زرګونو په شمیر ګډون کړی و او د حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې فاټا دې د اصلاحاتي رپورټ په رڼا کې په خیبر پښتونخوا کې ګډه کړې سي او اف سی آر دې زر تر زر ختم کړې سي دوی دا دړکه هم ورکړې وه چې کچري حکومت په دغه معامله کې د څه خنډ جوړولو هڅې وکړې نو زیان به د قبایلي سیمو سره سره ټول پاکستان ته رسیم حکومت تیر کال په فاټا کې د آئینی او سیاسي اصلاحاتو لپاره یو کمیټي ټاکلې و چې ټولې قبایلي ایجنسۍ په درجه وار توګه په قبایلي سیمو کې د ګډولو او د فرنګي د سمانې تور قانون اف سی آر د ختمولو وړاندیز کړی و د فاټا د اصلاحاتو دغه بل په کابینه کې اوس د منظوري لپاره وړاندې کېدو خو په عین حال کې د کابینې د دغه غونډې څخه وستل سوی دی او حکومتی وزیر طارق فضل چودھری وائی
پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ہدایات یہ دیں کہ ابھی مزید مشاورت کی جائے
وزیر اعظم ہدایت کھڑی چې پر دغه معاملہ دی نور سلا وکړی سی او کوم خلګو لاړه خچ اعتراض نه دی هغه دی هم په دغه سلا کې شامل کړی سی ته دغه قبایلی سیمو پریکړی ته پاکستان د جوړش ته اویا کالو پس اوس هم د اولس پر ځای یو سرکاري افسر پولیټیکل ایجنټ کوي دغه قبایلی خلک نه خو وکیل نه اپیل او نه د دلیل حق لري او نه دوی ته تر اوسه څه بشري یا سیاسي حقونه ورکړی سوي دي رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو د پاکستان وای چې په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کېدای شي دا خبره نن د پاکستان د حکومت د کابینې په غونډه کې شوې ده او په دې باندې فیصله غستې شوې ده چې مارچ اخیری نیټه چې کوم افغان کډوالو ته د واپسي ورکړې شوې ده هغه وغځول شي تر روان کال د دسمبر د میاشتې پورې او دا هم پکې ویل شوې دي چې افغانان به وس پاکستان ته راځي نو د هغې دپاره با ویزا اخلي تفصیلی رپورٹ پہ اورنگزیب خان ناورو
د پاکستان مرکزی کابینه دل د موجود افغان کډوالو بیر تخپل هیواد ته تلو په حق له د پالیسي منځوري ورکړې ده او ویلې دي اوس به د بغیر ویزه افغانانو ته د پاکستان راتګ اجازه بنوي مرکزی کابینه غونډې پس میډیا سره خبرو په وخت د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب ویلې دي چې کابینه دا پالیسي منځوره کړې ده دلته موجود هغه افغان کډوال چې حکومتي کارډونه لري د کال یو درشتم دسمبر پورې دلته پاتې کېدی شي او هغه افغانان چې رجسٹرډ نه دي د غوی په حق له داخله وزارت ته ویل شوی دي د دوی شمیره معلومولو او رجسٹرډ کولو په حق له دي کار هم یو درشتم دسمبر پورې پای ته ورسوي مریم اورنگزیب دا هم وایي پاکستان او افغانستان پوله باندې د پاکستان مهاجرت یا امیګریشن مکمل قانون به اوس عملی کول شي
باونډری کې اوپر امیګریشن ہے اس کو ایک تو اٹومیٹ کیا جائے اور ایف آئی اے امیگریشن کے جتنے لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو ایک وہ ڈیسیجن لیا گیا ہے اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ جو موومنٹ ہے جو پہلے راہداری پاسز کے تھرو ہوتی تھی, سب کو معلوم ہے, اب اس کو کس طرح آٹومیٹ کر کے جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے, جو ویزا پالیسی ہوتی ہے امیگرنٹس کی, اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے.
جو وہی پاکستان امیگریشن مکمل قانون با اس افغان پورے باندھے عملی کی گی اور پخوانے راہدار نظام ترمخا چبکم تک راتا کے دو آگے دپارا بہم اس ویزا غستل لازم وی وڑاندے با راہدار نظام ترمخا یو اجازت نامے باندے دون حوادن و خلق و بغیر ویزے تک راتا قبل شو. پاکستان کے دا افغانستان سفیر ڈاکٹر عمر زاخل وال یو شخصی ٹیلیویژن سر خبروں وقت ویلی دی چے افغانان و پاکستان تا راتک لوجے دا پاکستان اقتصاد تہم گٹے رسی دوی وای
زه خدا ویم چې دیورز د ورسی کو چې اصلا لکه په خو غونې چې و دا غنه اضافه تر ویزه اصلا بل لار نه لري. په نهایت کې زه په دې پرمیدم چې بل لار نه لري غیر د دې چې افغانستان او پاکستان د اعتماد په متقابل اعتماد په متقابل احترام په فضا کې د متقابل بیا هم شناخت د سوورنټی په لحاظ دغه کې په چوکاټ کې د امن یو لار غوړه کې چې افغانستان حامی د امن په پاکستان کې وسی اور پاکستان حامد امن پا افغانستان, افغانستان حامد ثبات او د اقتصادی پراختیا او خیګری په پاکستان کې وسی او پاکستان په افغانستان کې وسی او د لارې سره کمی نشي زیاتی شي د سرحد سره ونه تړل شي په خلاص کې د دغه طرف ته یو او دغه د خلکو غوښتنه زمونږ هم ده. سرحدي مناطق کې وګوري ته کوټې نه نیولې تر پیښور پورې او په دې لار کې مثلا د نور جنوبی او شمالی وزیرستان راځي ته دوی اقتصاد په اخوا باندې ولاړ دي, موږ د اخوا ته دغه اقتصاد په دې طرف باندې ولاړ دي, په تک راتک باندې ولاړ دي.
رپورٹونو ترمخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن پولو باندې روزانه په بنیاد زرګونو خلک تک راتک کوي او وړاندې مطبوعاتو کې چاپ شوی خبرونو ترمخه پاکستان د لپاره به ممکن نه وي چې افغانستان نه راتلونکو د هر وطن څارنه وکړي. حکومتي شمیرو ترمخه د وخت پاکستان کې 15 لک رجسٹرډ افغان کډوال اوسېږي. مرکزی کابینې نن انتخابي اصلاحاتو منظوري هم ورکړې ده او د ترمخه به هر یو سیاسي ګوند به زنانو ته انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره 15% خصوصي کوټه به ورکوي. وړاندې د پاکستان سینټ هم یو بل منظور کړی و د کوم ترمخه د جرګې یا د چاپا وینا زنانه د ووټ اچولو نه اودرول جرم ګرځول شوی وو. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
ترنوردونکو تاسو د امریکا غږ دیوې ته غوږ یاست. د سړنکارانو یوې ډلې یا تینک ټینک ګروپونو ویلي چې د ټرمپ ادارې لپاره به دا سمه خبره نه وي چې د حکومت له پایل سره پاکستان له ترهګرو سره په مرسته کوونکو هیوادونو کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او د امریکا تیر حکومت یعنې د اوباما ادارې پاکستان په وار وار تورن کړی دی چې له ترهګرو سره مرسته کوي. د دغه راپور د نورو جزئیاتو د شریکولو لپاره په نیویارک کې د ډیوی سیډنکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ټلیفون په کرخه ده. پیر زبیر شاه صاحب, خبرونه ته په خیر راغلی او په دې اړه نور معلومات څه دي؟
په خیر, دا رپورٹ دا جمعې په ورځ په دوی جاری کوي او څنګه تاسو وې چې دا تینک ټینکونه دي, څل دولس پورې تینک ټینکونه دي په امریکا شه دوی دا رپورٹ لیکلای دا او په دغه شه دوی دا خبرې کوي چې پاکستان اول کال نه د پکار امریکا ته چې دا یو ترهګر مرسته کوونکی هیواد وګڼي. خو دا دا هغه د خلاص لري چې فرض کړه پاکستان خپل رویه بدل نه کړي او تر هر غره خلاف چې کوم جنگ د هغه شخص خپل کردار ادا نه کړي, نو په کار دا چې بیا امریکا د تا تر هر غر ملاتړ کولو او ملک هوادونو شه د نوم هوا چوي او د نه علاوه او دا هویلی دي چې کوم هغه د انټیلیجنس چې کوم اطلاعات امریکا ته راځي کوم شي پاکستان باندې دا تور لګي چې دا ترهګرو ملاتړ کوي, هغه پکار دا چې ټرمپ حکومت په ډېر نږدې سره وګوري او هغه باندې سوچ وکړي. دغ نه علاوه دا هم وایي چې کوم امریکای او پاکستان تعلق دا باید چې دا د په یو حقیقت باندې مبني تعلق وي او چې کوم غلط داسې توقعات دي داسې هیلې دي پاکستان نه هغه دې ختم کړی شي او پاکستان چې کوم نان نیٹو الائیڈ فار ایگزامپل دا سو مثال ورکړای دا چې پاکستان ته اول په سر خو دی پاکستان ته دا دړکی ورکړی شي چې فرض کا د خپل رویه بدل نه کړه د افغان طالبان او د حقانی نیٹ ورک ناتړی ختم نه کړ نو هغه چې کوم سټیټس ورته ملاو دا د نان نیٹو الائی په هغه شي پاکستان ته پیسې ملاوي یا هغه سره مالی مدد ورسره کیږي ورسره فوجی امداد ورسره کیږي په کار چې هغه ختم کړی شي او ورسره دا سه چې کوم وای چې هغه خلک چې کوم پاکستان کشمیر په زور انډیا نه ګټل غواړي هغه هغه چې کوم امریکې امداد دا هغه ګروپونه ته ملاویږي مقصد دا چې فوج ته دلته دوی اوورآل خبره دا کړې ده چې په کار ده چې فوج نه زیات چې کوم سیاسي حکومت ده هغه باندې د توجه ورکړی شي او هغوی د مضبوط کولو کوشش وشي چې اوسه پورې چې څومره امداد ځي څومره تعلق ده هغه فوجي لیول باندې ده او فوجیانو ته ځي نو دا بنیادی خبرې دي.
مننه جی او ډیر مننه پیوز بشار صاحب کور مو ودان خورس ډیر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے
دان اوریدونکو د ڈی و ریڈیو خبری خپرونه کې یو واره بیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کولا ول سر ټکی
د پاکستان مرکزی کابینه نن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه اصلاحات د اجنډا نه بهر ساتلی د قبایلی سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې یو پارلماني غړی حاجی شاجی ګلوی
مونږ نو خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر غټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو
د افغانستان پایتخت کابل کې سو شیبه وړاندې بمی حمله شوې خبری ادارې په پیخه کې یو شمیر کسانو ته د مرګ جوبلې دا اوریدو خبرونه ورکړي
او تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه یا عدالت بنند ډونالد ترامپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر اتک باندې بندیز لګیدلی و
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د پاکستان مرکزی پارلمان نه د قبایلی سیمو او د مخالفو ډلو غړو له غونډې نه د بایکاټ کولو په وخت ویلي دي د مرکزی کابینې د اجنډا نه د فاټا د اصلاحاتو د قانون منظوري نقطې او وختل خای مرکزی حکومت نه غواړي قبایلی ولستې د خوشحالي ژوند تیر کړي د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپا وایي نواز شریف د ځینو قوتونو په سازش د قبایلی سیمو نه اف سی آر ختمولو د خبرونه فشا شوی د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی ویلي قبایلی سیمو ته د مایوسی او دښمنۍ پیغام ورکړل شوی د وکیلانو مشر اقبال مومند وایي د ملا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی په سازشونو قبایل د آئینی او قانوني حقونو څخه محروم ساتل کیږي
پاکستان وای په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کېدې شي پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وای دغه فیصله د نهه پورز د کابینه په غونډه کې شوې ده د نمخ کې افغان کډوالو د پاره د واپسۍ نیټه د مارچ تر اخیری پورې و خو د نن نوې فیصله پر وړاندې کې پاکستان کې میشته 1.5 میلیونه رجسټرډ افغانان تر روان کال دسمبر پورې واپس افغانستان ته تللی شي پاکستان اوسه پورې دانه دی ویلي چې کم لس لکه غیر رجسٹرډ افغانان په ملک اوسیږي د دسمبر نیټه ختمې دونه پس به د هغوی د پاره سمنسوبۍ
نن په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخته یو ځان وژونکی برید شوی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 30 نور ژوبل شوي دي تر دې مهاله دغه برید پړه چا په غاړه نه اخیستی
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ له طرفه د خپل روسي هممنصب ولادیمیر پوتین دفاع د انساني حقوقو ډلې امریکني سیاستدانان او ډېر پخوانی جرنیلان او سفیران فکرمند کړی دي په انساني حقوقو نظر ساتونکو د امریکني پروګرام مشره ماریا مکفارلند د ګول پورز وایس اف امریکا ته ویلي هغه د روس په حق له د ترامپ بیان پریشان کړی ده یاد دی د اتوار پورز فاکس ټلویزیون سره په یو مرکه کې صدر ترامپ ته کوربه د یو سوال په جواب کې چې روسی صدر یو قاتل دی ویلی وو مونږ هم ډیر قاتلان لرو ستاسو په نظر کې امریکا بې ګناه وطن دی صدر ترامپ د خپل الیکشن مهم په موقع هم د پیوتن په حق لا هیڅ قسمه منفی وینا نه ډډه کړې و
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د کچې په زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې. د یونیسف ادارې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د 2016 میلادي کال په کلنۍ رپورټ کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د 24% په زیاتوالي خواشینی ښودلې او د جګړې له ټولو ښکېلو وړخونو څخه یې په ټینګه غوښتنه کړې چې د ټولو ملکي افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي.
د ګولبورس د فلوریدا مکډیل ایئر فورس فوزی مرکز کې وینا په موقع د امریکا صدر ډونالد ټرمپ شمنه کړې داعش ته به ماتې ورکوي. صدر ټرمپ داعش ته د مرګ او تباهي خوروونکي ډله ویلي. صدر داعش والو ته تندروا اسلامي ترهګر ویلي. هم په دغه ورځ د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټیرس ویلي وو داعش په افغانستان، عراق، لیبیا او شام کې په تیښته دی.
تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه یا عدالت بنن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی. د عدلي وزارت لخوا په چمتو شوې دفاعیه کې دغه بندیز ته د ولسمشر حقوقي واک ویل شوی او د قاضي لخوا د دغه بندیز د ځنډولو امر یې یوه تېروتنه ګڼلې. د امریکا د بهرنیو چارو دوه پخوانیو وزیرانو جان کیری او میډلن البرایټ ویلي د ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز په ناسمه توګه تشریح او په ناسمه توګه عملي شو. ویلی و چې دغه بندیز نه یوازې د چي ملي امنیت ته ګټه نه رسوي بلکې زیان هم رسوي.
د امریکا په فلوریدا کې جماعت ته ورته کوونکی تن ته د 150 کالو سزا ورول شوی. د هغه جماعت وو چې د اورلانډو نایټ کلب باندې حمله کوونکی به ورته تلو. جوزف شریبرتا د قید سره سره د $100,000 جرمانه هم شوی. هغه عدالت ته منلی وو چې تیر کال په 11 سپتمبر د فورت پایرس اسلامي مرکز ته اور ورته کړی وو.
او د قطر هوایي شرکت یوې الوتکې په نړۍ کې د تر ټولو اوږده سفر ریکارډ جوړ کړ. دغه 908 ډول بوئنګ الوتکه د قطر له دوحې څخه پورته او مخکې له دې چې په نیوزیلند کې ښکته شي 14,515 کیلومتره الوتنه وکړه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رن اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی و. زموږ همکار اربا محمود علي پری بشپړ راپور لري.
د صدر ټرمپ انتظامیه غواړي چې په ټولو کډوالو او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او د یمن نه امریکا ته د راتلونکو مسافرو په حق لدی انتظامی حکم پر ځای وساتل شي. تیر د جمعې په ورځ د واشنگتن ریاست یو قاضي جیمز رابرټ د ټرمپ انتظامی حکم په موقتی توګه ځنډولې وو. د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر د پیر پورس خبري اعلان ته ویلي وو چې ډېر امکان لري د دوی خبره به ومنل شي. مونږ بیخی د تګلارې بیا کتنه نه کوو. زما په خیال عدالت دواړو ډلو ته ویل دي چې خپل دریز دوی ته وخی. یاد ساتي دا وخت د انتظامی حکم د صحیح او غلط خبره نه ده. قانون په دې حق له ښکاره دی، د امریکا د ولس د تحفظ او د قومي ادارو د احترام، او دا چې څوک امریکا ته راتلی شي په دې حق له صدر ډیر اختیارات لري. د قاضي د فیصلې وروسته د امریکا د کسټم او د سرحداتو د حفاظت لپاره ادارې هغه ټول کسان امریکا ته پریښودل شروع کړي څوک چې د امریکا ویزه لري. صدر ټرمپ د اتوار پورس په خپل یو ټویټ کې د قاضي رابرټ فیصله سره اختلاف څرګند کړی وو. د ویلي وو چې د قاضي فیصله ملک د کړکیچ سره مخ کړی دی، او دا کچرې د ترهګرې پیښه وشوه نو ذمهوار به یې قاضي بلی. واشنگتن او منیسوټا ریاستونه په دې قضیه کې مدعي دي. د دوی سره د 15 ریاستونو سارنوالان، د اولسی ازادې او د سلو کمپنو ډله هم ملګری ده. د امریکا دوه پخوانی خارجه سکرتران جان کیری او میډلین البرایټ هم د صدارتي حکم په حق لا اندېښنې څرګندې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې هم اوریدای شئ، لیدای شئ، هلته کې خبرونه هم لوستای شئ. د ویب سایټ دا www.voadivaradio.com. او اوس راځو په خبرونه کې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا چې کم د امیګریشن یا د کډوالو دپاره صدارتي حکمنامه جاري شوې وه، هغه په عدالت کې به نن د هغې اورونه کیږي. د واشنگټن او منیسوټا عدالتونو وفاقي ججانو دغه صدارتي حکمنامې باندې عمل او ودرولی وو. نن به په اورونه کې چې کم به د امریکا په وخت ماښام شپږ بجې کیږي، څه تفصیلات مخې ته راځي، څه فیصله کیږي، څه وړاند دریځونه مخې ته راځي، دا به هم د ډیوه ریډیو په ساره نیغ خپرونو کې تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو. ورسره به په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو دینه خبرو. خو د دینه علاوه په امریکا کې چې کم د ټیکنالوژي په میدان کې غټې غټې کمپنیانې خپل نوم لري کار کوي، لکه اپل، فیسبوک او دغه شانتي نورې غټې کمپنیانې، نو هغوی هم راغونډې شوې دي او هغوی تقریبا د سلو په شمیره کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې امیګریشن باندې د پابندۍ پر ضد قانوني کاروایی کړې ده. په دې موضوع باندې تفصیل اورو د وکیل خان نه.
د امریکا پخوانی خارجه سکرترانو جان کیری او میتلین البرایت په شمول د ډیموکریټ ګوند وتلې غړو یوې ډلې ویلي چې دوی نظر لري چې د صدر ډونالډ ټرمپ هیواد ته سفري بندیز پاړه صدارتي حکم د امریکا قومي امنیت ته د ګټې رسولو پر ځای د ملي امنیت پر زیان کیدلی شي. دا خبره هغوی د هغلی ټرمپ هغه دریس په جواب کې کړي چې پکې نوموړي ویلي وو چې دغه بندیز سره د امریکا قومي امنیت نور ښه کیدلی شي. پخوانی خارجه سکرترانو میرمن البرایت او هاغلی کیری تیر ورځ د عدالت لخوا د هاغلی ټرمپ د صدارتي فرمان د معطل کولو فیصلې ستاینه وکړه او ویلي دي چې هغه یو غیر واضحه صدارتي امر وو. د دین علاوه د اپل، فیسبوک، ګوګل، مایکروسافت او ټویټر په شمول د ټکنالوژي ونوي کمپنو د عدالت لخوا د هاغلی ټرمپ د صدارتي حکم د معطل کولو فیصلې ستاینه کړې ده او په لیکلي بڼه پل دغه دریس د سان فرانسیسکو عدالت ته حواله کړی دی. تیره اونۍ د امریکا په واشنگټن سټیټ کې د یو عدالت جج یا قاضي جیمز رابرټ د صدر ټرمپ امر په عارضي ډول ځنډولې او امریکا ته یې د لیبیا، ایران، عراق، سومالیا، سودان، شام او یمن څخه د خلکو پر راتګ بندیز لري کړی. د تیر اتوار پر ورځ د خواستونو عدالت د ټرمپ انتظامیه د دغه بندیز بیا پر ځای کولو غوښتنه هم رد کړې ده، خو د ټرمپ انتظامیه د عدالت دغه فیصله د هیواد پر زیان بلی. عدالت ویلی دی چې که هر څوک د صدارتي حکم د مرستې او یا پر ضد دلیل لري، د تیر ورځې یعنی د ګل تر ماښامه پورې باید په لیکلي بڼه عدالت ته حواله کړي. قانوندانان اټکل کوي چې د ګل تر ورځې ختمي نیټې وروسته د دریو ججانو پینل به ډیر زر خپل فیصله اعلان کړي او داسې ښکاري چې له هغې وروسته به قضیه ډیر زر د امریکا د متحده ایالتونو تر محکمې یا سپریم کورٹ ته راجمشي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ په ټویټر خپل ټویټس کې جج جیمز رابرټ ته په حواله لیکلی وو چې زموږ هیواد یې ممکنه ترهاګرو او هغه څوک چې په زړونو کې زموږ لپاره نفرت لري هغوی ته پرانستی، او زیاته کړې وه چې خراب خلک په دې فیصله باندې ډیر زیات خوشاله دي. د دې وروستو په ټویټس کې صدر ویلي چې د قومي امنیت ادارې ته امر کړی دی چې ډیر په احتیاط سره امریکا ته داخلیدونکو کسان نه پوښتنې وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. تاسو ګران اوریدونکو او کولای شئ چې په ټیون ان باندې تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه نیخ پنیغه واوري. سمارټ فون باندې یو اپلیکیشن دی، که تاسو سره سمارټ فون وي نو تاسو د ټیون ان اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ او په هغې کې ډیوه ریډیو سرچ کوئ نو تاسو ته به د ډیوه ریډیو خبرونه په ریډیو باندې نیخ پنیغه هر چرته کوئ د انټرنیټ سیګنل سره تاسو اوریدای شئ. بس په خبرونه کې یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. دغه رپورټ په لاهور های کورټ کې د یو جمع کړی شوی پیټیشن په حواله سره دی. د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید په کور کې د نظربندۍ د فیصلې پر ضد دغه پیټیشن لاهور های کورټ ته داخل کړی شوی و چې لاهور های کورټ دغه پیټیشن خارج کړی دی د ځینې تکنیکی وجوهاتو په بنیاد باندې. دغه وجوهات څه دي او فیصله څه شوې ده؟ تفصیل راکړئ پیر ولایت شاه.
د پاکستان پنجاب ایالت ستر عدالت د لا قانونه ګرځول شوی هند مخالف لشکرته بانو می تندرا وړل مشر حافظ سعید د گرفتاره په ضد او د دره خوشی کول خواست رد کړي دي. مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه لاهور های کورټ او مقامی وکیل لخوا های کورټ یا ستر عدالت کې د حافظ سعید د گرفتاره په ضد او د دره خوشی کول درخواست دایر کړي شوی او په دې کې د های کورټ د دفتر لخوا د درخواست سره حافظ سعید د نظربندې احکامات دستاویزی نقل د نشوالي په حق له راپورته شوی اعتراض ختمولو هم خواست شوی و خو اعلی عدالت دغه اعتراضات برقرار ساتلی دي او د حافظ سعید د خوشی کولو په حق له درخواست اوریدلو نه انکار کړی دی. په دې درخواست کې دا دریځ هم خپل کړی شوی دی چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري او دا چې حکومت د نړیوال فشار د لاندې حافظ سعید گرفتاره کړی دی او په داسې کولو ریاست د حافظ سعید د بنیادي بشري حقونو خلاف ورزي کړې ده. په وروستو کې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه چې اوس د جماعت الدعوه په نوم سره کار کوي د دې مشر حافظ سعید سره د څلورو ملګرو امنیت ته زیان رسولو په تور گرفتاره کړی دی او حکومت د جماعت الدعوه او دې سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونو تړلو هم دعوه کړې وه. خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دغه حکومتي دعوه باوجود د حافظ سعید تنظیم د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره یو ځلې بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي او تیر ورځ د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي هم ویلي دي چې دوی په پنجاب ایالت کې د ځینې لا قانونه ډلو د فعالیتونو نه خبر دي. دا په داسې حال چې هند د پاکستان لخوا د حافظ سعید په ضد شوې کاروایی نیمګړې بلي او د هند د داخله چارو وزیر دړکه ورکړې چې که پاکستان خپل رویه بدله نه کړه نو هند یو ځلې بیا پاکستان په خاوره هند مخالفو عناصرو په ضد سرجیکل سټرایک کولی شي او دې ته په جواب کې د پاکستان د فوج سر لخکر ویلي چې پاکستان د هند هر ممکنه جارحیت ته جواب ویلو مکمل توان لري. د هند نه علاوه امریکا او ملګرو ملتونو هم د حافظ سعید جماعت ترهګر ډله ګرځولې ده. خو د پاکستان د حکومت دریځ دی چې حافظ سعید خلاف کاروایی د ملګرو ملتونو د پریکړو د ترهګرۍ په ضد کامی تګلارې د لاندې شوې ده. دلته کې سوال دا دی چې د حافظ سعید په ضد شوې قانوني کاروایۍ په سر د نړیوالې ورورولۍ تحفظات تر کوم حده پورې کمیدلو امکانات دي. دې پوښتنې ته په جواب کې وتلې قانوندان شاخور ایډوکیټ وایي چې حکومت حافظ سعید په حفاظتي تحویل کې اخیستلی او د ده خلاف د کم یو جرم په تور لاسه قانوني کاروایی نه ده شروع شوې. شاخور ایډوکیټ زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو منل د پاکستان ذمواري ده او دا چې د پاکستان حکومت ته به نړۍ په دې خبره قایله کول وي چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري.
خبره دا ده چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ریلیشن سره او ډیپلوماټیکلی په کار دی چې پاکستان حکومت کدا غړي چې دا حافظ سعید او د دې چې کوم اورګنایزیشنز دي د دې د دهشتګردۍ سره هیڅ تعلق نشته او دا صرف د فلاح او بهبود او د خلکو یو ویلفیر د لپاره کار کوي. نو دې ته په کار ده چې لوبي وکړي او هغه چې القاعده سب کمیټې دی د یونایټیډ نیشنز سکیورټي کونسل سب کمیټې هغه کې چې د دې نمونه اچولي دي دې د کوشش وکړي ډیپلوماټیکلی چې هغه د دې نوم ورنه آزاد شي.
هند په ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو ذمهوار حافظ سعید بلی او دغه شان تیر کال د خپل واکلاندې کشمیر او پټانکوټ علاقو کې په دفاعي مرکزونو شوې دهشتګرد حملو ذمهوار هم د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي بله یوه تندره وډله جیش محمد ګرځوي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د حافظ سعید د گرفتارۍ فیصله په کامی مفادو کې بلي خو ورسره حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د هند لخوا حافظ سعید په ضد لاندې کړی شوي شواهد نیمګړې او غیر مستند دي. دغه شان حکومت تیر کال د جیش محمد مشر مسعود اظهر د گرفتارۍ هم اعلان کړی و خو لا تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړی چې دې چرته ساتلی دی او دا چې د مسعود اظهر خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو باور کوي.
ڈیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وا
کو تاسو د امریکا غږ دی ته غواګیاست. د خزو په وړاندې به مو د ډول ډول کورنی تاوتریخوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه اوریدلی وي، اما د د امریکا غږ ډیوی خبریالې صادق قاسم شاه په سیمه کې له یو شمېر تعلیم یافته کارکوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي چې دوی د خپل کار په محیط کې په خپل کاري چاپیریال کې له څه ډول ستونزو سره مخ ده. دا به مو په دغه غږونو کې واورئ چې دوی راټول کړي.
زمانم شګفته ملک دی، زه د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق ساتم او ریسنټلی د وومن کمیشن ممبر یم. په بده مرغه زه ویم چې موږ په کومه خاوره باندې اوسیږو، نو په دې باندې صرف دا نه ده چې هغه زنانه چې تعلیم یافته نه دي او هغوی ته د خپل رایټس پته نشته، نو په هغوی تشدد کیږي. که تاسو وګورئ نو اوورآل چې زمونږ په دې سوسایټي کې سانه زیات د تشدد خبره کیږي، نو په هغه کې ایجوکیټډ خلک زیات انوالو دي. او تاسو پته ده که یو سړی ډېر هم زیات تعلیم یافته شي او اویر شي، خو که کله ښځه هغه سره ریزنینګ کوي او هغه د خپل رایټس خبره کوي، نو هغه بیا دا وی چې دا زنانه چې دا خو یک لکاغه خپل ځان انسیکیور فیل کوي.
ستاره د ډیسټریک مردان نه تلک لرم، زه ډیسټریک ممبر هم یم او زما تقریبا 2.5 کال وشو تقریبا په دې سیول سوسایټي کې کار کولو دی، د ګراس روټ لیول باندې خلکو سره. نو څنګه چې تاسو وی چې لکه دا چې کوم آیا تعلیم یافته خزه هم د تشدد شکار، نو زه ما 100% هر یو خزا غډیرم ځان نرو تری زویمه. زه اوس دغه سټیج کې ما چې لکه یو مور یما، یو لکه خدم، یو سو یو چې لکه یو عمر می تیر کړی دی. نو دغه لکه دغه عمر کې هم چې زویمه چې خلک نه پری دی او چې کوم سیاست کې راشي، دا خزا خو ټیک نه ده، د دې کریکټر به ټیک نه چې نور سنې کې کنه بیا دا کریکټر نه لوز ده. او دویمه چې کوم خزا په سیاست کې راشي، دا خزا خني دی سره لکه ډیر کلو کې خدا می وی چې خزون هم پر دی بیا خزي کوي وی چې دغه خزو سره چې تاسو لګی کین نو پرده کوي، ولی چې د دې شکلونه سړو ډیر لیدل دي، نو دا هم یو تشدد دی. نو تشدد ډیر قسمونه دي چې بیان به پوره روز لګي. داسې حالات دي رویه چې کم دي، دا یو دا د غوال ټکول نه زیات زیات ورکړي.
زمانم روبینا میسی دی او زه یو ارګنایزیشن ریپرزینټ کوم ICDI. آی ایم ایگزیکټیو ډایریکټر ICDI. لکه دا دی چې لکه کار د پاره اوسو، نو مخکې خو فیملی چې کله د لکه میټینګز د پاره چرته تللی وي، نو لکه فیملی نور چې کم کسان دي، هغه وی چې دا خو ډیره بده خبره ده چې ښځه چې کم د کور نه بهر وزي او هغه د خامن نه بغیر وزي، نو دا خو ډیره لکه بده خبره ده چې هغه شپیم بهر کوي او هغه کوي پته نشته چې دا به څه کوي کنه.
زمانم طاهره کلیم دی او زه یو ارګنایزیشن بلو وین سرکار کوم. دا زما خپل ذاتی تجربه ده چې زه کله د کور نه وزم، نو ماته په دې باندې ښه نه کتلې کیږي چې زه سحر وزم نو زه یوازې راوزم. که زه چرته زم، نو ماته به زما ورور وایي چې دې ته به دې زه بوزم، ځکه چې بهر خلک په دې ښه نظر باندې نه ګوري چې دې کور نه ښځه یا زه د کور نه بهر وزم. دغه شانتي اکثر ګاونډیان ویناو کی چې تاسو دا جینه کوي، دا دلته نه یوازې وزي، نو که تاسو وایي نو مونږ سره مدد وکړو. نو داغي داسې کتلې کیږي چې دا ښځه کمزورې ده، یو دا بهر وتی نشي. بیا چې مونږ کله د کار په ځینو کې زموږ چې کم یو نارمل ګیټ اپ دی، هغه چې ښځه پاغي کې نه ګرځي، باغی باندې باغی چې کم کمنټس پاس کیږي په لاره باندې په کوڅه باندې، هغه هم په ز فیس کو م ډیلی چې کله ز په ټیکسی کې کینم، دا غزي نواله تر چې ز کل کار والزي پورې راځم او ال طبيعت مختلفو سړو سره زما واسطه راځي. کله چې ز فیډ ته زم د نورو ښځو سره کار کوم، نو ز ډیرو سړو ته زما تک را تک دا غزي تي زما د یو ځل نه په دویم ځلی، نو هغه سړو ته زما تک یاد دی چې او دا سحر مراغلی وا دا اوس نن خام عمر ال دی کوسی تا نظر پما باندې ساتي. نو زما باندې سرویلنس دی کم چې زما د سکیورټی یا زما د حفاظت پنوم باندې، هغه زما سره د هراسمنت په صورت باندې د سحر د کور نوتو نواله در ماسخوت نه پوره.
سادیہ قاسم شاہ، وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
رنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غواګی یاست. خبرونه نیغ په نیغه د واشنگتن ڈی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د دې خبرونې په سر کې مو واوریدل، نن په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته یو ځان وژونکي چاودنه شوې چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په وینا په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 30 نور ژوبل شوي دي. په کابل کې د ډیوی خبریال حقمل روان دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. روان صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. د دغې چاودنې په اړه مو وروستي معلومات څه دي؟
ډیر مننه جواد صاحب. کور ودان د کابل سترې محکمې په دروازه کې چې نن ځنمرګې بریچ شوی دی، دی عامی روغتیا وزارت ویان په خبره دلته نن ستنه وجل شوی دو تل ویختنه کپیان شوی دی په وجل شوی او ټپیانو کې خدای او ماشومان هم شامل دی چې دی دینا وړاندې دی کابل چارواکو ویل چې په دغه 14 کې 15 ستنه وجل شوی دی او 25 ټپیان شوی هم دی دغلته مرګ جوګله چې رامنځته شوی د په دغه ځای کې ګون هم د عوامو خلکو بیروبار بخی زیات وی عامی روغتیا وزارت چارواکو ویل چې دغه کوم وجل شوی او ټپیان چې دی زیاتره ملکی وګړي دي.
روان صاحب کلمنګ اردون کې تعلق معلومات ورکړي چې دغه ستره محکمه د کابل په کومه برخه کې پرته ده که یو تصویر ورکړي اردون کو ته.
جواد صاحب ستره محکمه د کابل حمید کرزی نړیوال ایئرپورټ په عمومي سړک باندې د بیت الحرم حوزه کې موقعیت لري. یوې خواته د امریکا سفارت هم ده، امریکا سفارت هم لګل لري ده، خو یوې خواته امریکا سفارت ده، یوې خواته مکوریانی سه او مکوریانی چار دي. د دې په منځ کې ستره محکمه ده او د سترې محکمې شاته د موټر پارکینګ ده، ویل کېږي چې د موټر پارکینګ په دروازه کې چاودنه شوې ده.
او روان صاحب تر دې مهاله کومې وسوالې ډلې د پیښې مسؤلیت هم منلی او که څنګه؟
تر اوسه پورې جواد صاحب د دغې پیښې د سترې محکمې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او دغه کومې وسله والې ډلې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د دغې چاودنې په اړه.
ښه، مننه، د ځان خیال ساتئ، کور مو ودان،
ژوندی اوسئ. مننه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه ته غوږی او تاسو کولی شئ فیسبوک باندې هم د نن ورځې په مهمه موضوعاتو باندې تازه خبرونه وګورئ او هلته کې ویډیو رپورټونه خصوصا چې پراته یې هغه هم وګورئ، خپل رائے پی ورکړئ. په خبرونه کې اوس تاسو ته د پاکستان د خسارې په حواله سره یو تفصیلی رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان باندې د یوې اندازې تر مخه یو اشاریه بخنه غواړم یو سل او دوه اتیا ټریلیونه روپۍ قرضه چې کومه ده، هغه چې کوم د پقامی کچه باندې او کوم د خارجي ملکونو نه قرضې اخیستې شوې دي، په هغې مت کې خساره په پاکستان باندې جوړه شوې ده یو اشاریه دوه اتیا ټریلیونه روپۍ. حکومت هم د دې تصدیق کړی دی. یو طرف ته که څېړنکاران وایي چې دا په اقتصاد باندې به د پاکستان ډیر لوی بوجي، ولې چې پاکستان خپل د ټیکس اهداف ترلاسه کولو کې هم پاتې راغلی دی، خو بل طرف ته ځینې څېړنکاران دا هم وایي چې پاکستان په اقتصادي مت کې هم ډیره ترقی شروع کړې ده او دا به دومره لوی خبره نه چې پاکستان دغه خساره چې کومه ده هغه پوره کړي. تفصیل پرې راکړي ریاض حسین.
د پاکستان کوز ایوان قومي اسمبلی ته ویل شوې دي چې په تیرو دریو کالو کې په ملکی قرضو کې په مجموعي توګه 15% اضافه شوې ده او د ملک دننه قرضې 1.2 اتیا کربا او 80 اربع روپۍ ته رسیدلې دي. ماهرین وایي چې نه یوازې د بهرني ادارو نه پاکستان قرضونه ترلاسه کوي، بلکې د ملک دننه د سی پیک د منصوبې لاندې په دغه غیر ملکی قرضو کې نور هم اضافه کیږي او د پاکستان بجټ خساره به نور هم زیاته شي. په خیبر پښتونخوا کې د معاشي حالو زلو ماهر پروفیسر علی عمران وایي چې د قرضې نیخ په نیغه د پاکستان په ترقیاتي بجټ باندې منفي اثرات پرې باسي.
نو قدم دوار د ټو ګورو چې کومنګ عوام نه په پرایس بوند په شکل کې یا د مونږ غټ غټ کارپوریشنز نه په د ټی ایف سی په ذریعہ باندې پیسې راغونډو، سی پی کمرالو چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په دې کې مونږ 45 ارب ډالر به چکلا الو، نو 45 ارب ډالر نو خدا واضح شو چې دا پیسې به 15 کالو کې هر کال 3 ارب ډالر مونږ باندې دار الو. نو دا رس پر رس د قرضې سیوا کیږي او دې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې هغه بدقسمتۍ سره د ټیکس باندې نه پوهیږي. نو مونږ چې کله پورې خپل ټیکس بیس نه زیاتو درې زرا عربونه پاکستان اکانومی نشي چلی دے، پکار دا دے چې دا ټیکس بیس مونږه 15 ارب ته ورسېدو، 5.25 ارب روپۍ مونږه بهر نه په ادارو کې قرضونو په صورت کې آلو، دا به پاکستان ته یو غټ زیان بې غټ نقصان بې او مونږ ته پکار دا دي چې مونږ خپل ټیکس واکو او مونږ خپل کټینګ زګو.
د وزارت خزانه د رپورت مطابق درې کال وړاندې په ملکی سطح باندې د قرضو حجم په مجموعي توګه 1.4 کربا او 80 ارب روپۍ مخې ته راغلی وو، خو په روان درې کال کې په غیر ملکی قرضو کې 38% اضافه شوې ده او دا وخت د دې تعداد 1.5 کرب او 30 ارب روپیه راوړاندې کیږي. مرکزی حکومت دا هم دا ولري چې په 13 کالو کې هغوی د تیر حکومت 12 ارب ډالر قرضه هم واپس کړی ده. د وزارتي خزانه وینا ده چې دغه قرضې د بجټ خسارې د راکمولو، زلزلو او سیلاب زدګانو د بیا بحالې لپاره اخیستې شوې دي. خو د دې ترڅنګ په قومي سطح باندې په جی ډی پی کې اضافه شوې ده او په کال 2015 او 2016 کې د جی ڈی پی شرح 0.1% ته رسول شوې ده او دا هم امید څرګندوي چې په راتلونکي 2 کالو کې بعد د قومي مدني شرح 2% نور هم زیاته کړي. په دې حقله د اقتصاد ماهر فداوسین وایي چې په مجموعي توګه د حکومت کارکردګي مخ په وړاندې ځي او داسې هم نه ده چې حکومت به د اقتصادي بدحالۍ ښکار شي.
وطن کو ګورې د تیر حکومت نه دی حکومت اکنامیک پالیسی لګی خېری ایبلټی لګ راغلی ده. هغه دا وجه دا چې سپیس ځکه ملو شي چې هغه انټرنیشنل مارکیټ کې زموږ ټول نه زیات امپورټ چې دی هغه آیل دی که نه، نو هغې دا وجه مونږ ته لږ سپیس ملو شو. کرایز شته خو لکه څنګه چې مینج کړو انډسټری بیا هم روانې شوې. خطره لګې چې ته ډیفالټ کې کردې نه شي ورکولی تا استعداد ختم شي، نو بیا دا د خطرې نشان خو دی. پاکستان اوورآل اکانمي ټوله خرابانه ده، لکه کوم کارخانې دي هغه خو روانې شوې دي. لارج سکیل مینوفیکچرنګ چې وته وایي هغه خرابان دی. اوورآل اکانمي تم پوش ورکوي، پرایسز لږ کم شو او بل دی انرژي کرایسز د انډسټریز لپاره کم از کم هغه څنګه سره مینج کړل.
یاد دی وی چې په ملکی سطح باندې د قومي آمدنې او ټیکسونو د راغونډولو تناسب 12.4% ته رسیدلې دي او دغه شرح په کال 2012 او 2013 کې 9.8% و. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.